پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو د تماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د کورمې په فرقیزو شخړو کې لپرون راځي. نور ویش کسان وژل شوی دي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لادرکیو یو شمېر نور مسلو پر ضد نن په گوادر کې احتجاجي جلسه کوي او د چین په جنوب ختیځ کې د ځمک خویدنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمې په روانو فرقیزو شخړو کې لپرون راځي. ویش نور کسان وژل شوی دي. مشال لډیو د خبره دغه رپورت په بنیاد کوي چې د کورمې پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپی په سیمه کې زمونږ خبريال ترلاسه کړی ده. پولیسو په رپورت کې ویلي چې د کورمې د فرقیزو نرخطو د وژل شو شمیر 15 تلول شوی دی. په رپورت کې د زخمیانو شمیر 168 خول شوی دی. له زخمیانو څخه ډیری د درملنې لپاره د پړچنار سرکاري روغتون ته وړل شوی دي. دا روغتون مشر ډاکټر میرسن جان نن مشالډو ته ویل د زخمیانو د درملنې چارې اوس مهال خیر روانې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې پاړوان د دفترونو یې غږ کړ دی چې مرستو ته تیار ووسی.
مانن کمشنر کوهات ڈی سی کورم او د موک متعلقہ ڈپارٹمنٹ دے ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه. هغه طرفه مو ته ریسپانس مې نو شو. نو امید ده چې کوم ریسورسز کمای چې اوس د ټیم باندې شته هغه به زړه تر زړه پرام کی.
په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې لا غوسته پیل شوې. کله چې د جولای پر 28 په بشارو کې د مدګي کلی او مالخیلو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه رامسته شوه چې وروسته په فرقی زون خطو بدله او د غزلې یو شمېر نورو سیمو ته هم وغځېده. په کورمه کې د تګ را تګ لوی لارې بندې او د موبایل او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. د دې ترڅنګ له تیرو څلور ورځو راهیسې په ضلع کې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي پراته دي. صوبایي حکومتونه هم د کورمه انتظامیې تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړي دي چې د سنیایي او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستانو یووالی کمیټه د جبري لادرکیو یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې د جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی دی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دې لپاره گوادر ته تلونکې لارې تړلې دي او مستونګ کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پرون په بیان کې وویل چې په مستونګ کې د ډزو خبرونه ناسم دي. بلخو د بلوچستان یووالی کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې لیدل کېږي قافلې د گوادر پر لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو آوازونه هم راځي. خو معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. د بلوچستان حکومت ویلي بلوچ یکجهتي یا یووالی کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اړیکو دفتر د جولای پر 28 په بیان کې ویلي چې پر همیاد نیټه د سرتیرو یې له وسلوالو سره سخت نښته شوې ده. پوز دا نه دی ویلي چې نښته ټانګ په کومه برخه کې شوې. خو وایي چې په عملیاتو کې وسله او چونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز په بیان کې هغه مشکوک وسلوال د فتنه خوارج ډلې د غړو په نوم یاد کړی دي. خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي ول او تر اوسه کومې وسلواله ډلې هم د پوز دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پوز روان کال د مې پر 28 هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړی او له تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه او نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي چې ولسونه وار په وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوز وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې ترګرای زدي عدالت امر وکړ چې ناکادونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخواني کمانډر اساق په ګډون 19 وسلواله ترګرای زد پولیسو ته وسپارل شي. ترګرای زد پولیسو څنګه سی ټی ډي پرون په بیان کې وویل چې عدالت نیول شوی وسلوال د 25 ورځو په جسمانی ریمانډ ورسپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال لاغې وروسته نیولې ول چې په بنو کې د امن لپاره ناستو پر لټوالو حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایي وکړي او د دوی مرکزونه ختم کړي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جولای پر شپږویشتمه په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د بنو د پرلتوالو ټولې غوښتنې منل شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم هغه پوځي عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر دویشتمه اعلان کړي ول. او په چین کې تر سختو ورختونو ورسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه د جولای پر 28مه یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وایي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې هلته طوفان تر څنګ ورختونه دوام لري او د پیپر په نوم یوې پرلیکه یا آنلاین ورځپاڼې ویلي دي چې په شنګای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره اوریدونکو رپورټونه لرو. د کورمې په روانو افریقایي شخړو کې نخښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تلول شوی دی. په پرون د کورمې د زدهکوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په پیښور کې په خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې په سیمه کې جګړه ودروي او اغیزمنو ته مرسته ورسوي.
کې پکې ګورنمنټ د مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په ځمکه کې خخ بمونو د دوی ژوند ورګران کړی دی. د سیمې یو فعال له 2011 کال را په دې خوا د بمی چاودنو شمیرې ښیي او وایي چې حکومت لا غزمنو کورونا سره هیڅ مرسته نه ده کړې. نو پرون د سواد په منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د پی ایچ ڈی مقاله د پښتو ټپې سیاسي اړخونه چې هغه په یو کتاب کې چاپ کړي د مخکتنې غونډه وشوه.
دا یو بیل د کتاب دی سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او د ټکټ کې ټپې هر اړخ دی او به څنګه دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د کورمې تازه صورتحال اوس بیانوو. په سیمه کې زمونږ خبریال طارق اورگزیر سره دا وخت په خبرونه کې راغلی دی. اورگزیر صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو، تازه حالات څه دي د کورمې؟ تاسو خو نن یو مونږ ته یو خبر را لېږلو، مونږ په خبرونو کې وا هم رو چې پولیسو یو رپورټ غنې انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لېږلی دی او کاپي تاسو هم ترلاسه کړی. ونول خو کرا ته ووایي چې په رپورټ کې څه دي؟ پولیسو څه ویلي چې دا مهال مرګ ژوبلې شمیره کم ځای ته رسېدلې ده؟ طارق صاحب
ډېره مننه بچاجي. دا په کورمه کې چې کم د جنگ تازه صورتحال دی نو هغه دا دی چې هغلته اوس دا مهال خو جګړه چې کومه ده کمزورې ده، خو تېره شپه ډېر تیز جنگ شوی دی. په یو بل باندې د غوټو او ورکوټو استعمال سره بریدونه شوي دي. کله چې د یو بل په مورچو او علاقو څوک ورزینو په هغه کې د ځاني زیان د وړیدلو خطر وي. نو هم دغه رنګ په بشارو کې تاروزونه یعنی کې یو بل باندې اټکونه پکې دلو ډېر نقصان رسېدلی دی. په سیمه کې سمړي پرون د شپې پر وخت راوچت کړل شي ول، خو چې کوم د جنگ په میدان کې پاتشي ول هغه نن حکومت ته د ځای مشرانو لخوا درخواست تر کېدل پس امنیتی سرتیرو راوچت کړل او خپل خپلوانو ته ورس پرل. هغه شمیره چې کومه ده د مړو هغه یو لستا، نو دا سه د مړو شمیره 15 شو تر رسیدلې ده. او که څه هم د مړو د شمیره چې کومه ده تر دې زیاته خوده لکیږي، خو پولیس د هغه تصدیق نه کوي. او په جګړه کې چې کوم دي تر اوسه یو څه یو شپې ته کسان چې کوم دي هغه د دواړو خو زخمیان شوي هم دي. نو دا زخمیان چې کوم دي نو دای سدې او پړچنار هسپتالونو ته رسولي دي. په دې کې د ډیرو حالت له خطرې بهر وو او هغه له هسپتالونو فارغ کړی دي.
خا دا تاسو شول چې بیګا جګړه زور اغسته و ده په کوم سیمو کې غره سخته جګړه شوه بیګانه یو
دا بیګانه جګړه لکه څنګه تاسو ته ویلو په بشرو کې تاروزونه شوي دي. په هغه ته چې کم دي ډیره زیاته تیزه جګړه شوي ده او په بشرو کې د جګړې پیل هم شوی وو. نو بیا دا ورسته نور سیمو ته غزیدله. په دې کې بالشخیل بالشخیل او همدغه رنگ چې کم دی خوار کله صدا سنگینا او غزګړی کونجلیزو او دغه شانته چې کم دی د سپینشګي او په پیوارد باندې هم جنگونه شوی دی پرونه خو زیاته جګړه چې کم ده د بشرو کې شوی ده
نو
د دې جګړې
پرون او بخه پرون په اوس په موږ رپورت هم لرو چې د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم د زدهکوونکو سازمان دی غوی په پیښور کې پرېس کانفرنس کړی دی د حکومت غوښتي دي چې د منځته لاړ شي او د جګړه ودروي یا چې کوم اغیزمن خلک دي ته مرستې ورسوي لارې بندې دي ځینې خلک گیر دي ځای په ځای هلته هلیکاپټرې ولیږي چې خلک وکولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي نو تاسو وینئ په میدان چې هلته څه دي حکومت پکې څومره دغه دی په دې کار کې ګنې دلچسپي اغستې ده یا لږ تر لږه د روغې جوړې څه هڅې د حکومت په کچ روانې دي که نه
او بالکل دا په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو بس هغل ته ټوله لارې چې کمی دي هغه تړل شوې دي حکومت په موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي دفترونه سکولونه او بازارونه ټول بند دي خلکو ته خوراک سکا کمی دي او نور مسلو سره هم مخامخ دي دغه شان چې دي مسافر علاقو ته تلې او راتلې نشي نو پرون هم احتجاجونه شوې دي خو دغه رنگ نن هم په پیښور کې د دواړو خواو ځوانانو او ځوانانو او مدني فعالانو د پریس کلب ودانی مخې ته راغون شوې دي او غوی احتجاج کوي او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې دا جنگ چې کم دی دا د ودرول شي په کم خبره چې کم دا جنگ شروع شوې دي یعنی کې په ځمکه باندې ځمکه په سر باندې دا جنگ شروع شوې دي نو د ځمکې شخړې چې په کورم کې سمره هم دي دا د حل کړل شي دا غوښتنه ده نو د دې د جنگ ودرول لپاره له هنګو پر 25 جولای د مشرانو جرګه ورغلي او هغوی کوششونه هم وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنغله نو بیا د انتظامی نن بیا د انتظامی او امنیتی چارواکو سره په سره جرګه بشارو ته ورغلي او داسې معلومات را رسیدلی دي چې دواړه خوای مشران پر ډزبندی چې کم دي هغه متفق شوی دي نو ماته د عبدالرؤف په نامه باندې یو زایتن لبشرو معلومات راکړل دغه یو لس منټه مخکې چې لکه ته پوز او ملیشا راغلي او هغوی په مرچو کې دوه دوه نفری کې نولې او عبدالرؤف منګل ماته دا هم ویلو چې کڅو هم په ټوله ورځ کې د زونه کې دل په یو بل باندې خو اوس په علاقې کې د دزو چې کوم سلسله ده هغه ودرېدلې ده
سم ده ډیره مننه طارق ورغزیو د کورمه تازه صورتحال موږ سره شریکه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د کورمه د افریقایزو نخطو په اړه زموږ همکار مجید بابر بیگا هم دا غزلې له سیاسي مشر ساجد حسین توري سره مرکه کړې ده تورې د پیپلز ګوند یو ځای مخکخه او په خوانی وفاقي وزیر دې د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې تازه نخطې د کورمې په کومو سیمو کې شوې دي
دا چې کومه چې جنگ خاص و او هغه نه بعد نن اوس په بلش کې لو لوور کورم کې جنگ خاص ده او په کرمان کې مطلب دې چې کوم سنټر کولم سالا کړي الته جنگ خاص ده په حقیقي او په وړاندې او تری منګل او سارا کنج دې ځای مقبل
تاسو دا گنائی چی آیا دا فرقیز شخڑا دا دا سیا سونی جگڑا دا کنا دا دا زمکی یو شخڑا دا 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 دو کبیلو خلق پا دی مختلف علاقو کی دا جنگ کئی
بیسی گلی دا چھڑا سمایا دا دا دو کبیلو خندنو نو خدا لانا مدر جا کنورٹس پیدا پکی شیا سونی جگڑا نو اوس کوم جن دے دا بالکل سیکریریان دے کی شیا سنی مدد ور سائیڈ مطلب دے چلا گیا
توری سیف ستا سودا آواز شاته ما یو دا توری سیف ستا سودا آواز شاته ما یو سدز و اوری دو آیا جګړه اوسم چرته خوش روانه ده
دا جی میزائل رسی دے مو پر جنا سیتی کی خوش او مته ور سی اغا وزن رسی
نو دا دا سمره وخت نه دا د میزائلونو
دا پیپلز ګوند د ساجد حسین توري سره چې د کورمې یو سیاسي مشر دی د مجید بابر مرکه مو ورده او څنګه چې تاسو ویل د کورمې د زدهکوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې ضلع پر شیګانو او سنیانو غږ کړی چې نوره جګړه ودروي ځکه چې دوی په خبره د سیمې ټول آبادي ورسره اغیزمنیږي. دوی په پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې باید صوبایي حکومت او مقامي انتظامیه د جګړې درولو لپاره عملی اقدامات وکړي. دوی په وینا د جګړې له وجې لارې بندې دي او خلک نشي کولای خپل سیمو ته تګ او راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې پر سر شخړې په فرقهییزو نښتو بدلې شوې چې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي. باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا تیر شوي تین چار ورځو نه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دغه زمونږ ضلع کورم چورا ممیدین دي هغه امن غواړي. ټیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت ته داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسنی جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې یو ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې د زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دی شوی.
متشکم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګنا دي د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې د زمکه تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزې اډمنستریشن نه کوي. دغه دوی کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زړه داوی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د روانې جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کرمی ضلعي انتظامی لا هم سنه دی ویلي. خو د روانې جګړې د اودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو سپور شو بلوچستان ته. هلته د بلوچ یک جهتی یا یووالی کمیټې اعلان کړی چې نن به دوی د هغه صوبې یعنی د بلوچستان صوبې په ساحلي ښار گوادر کې جلسه کوي چې پای کې به د ټولو چې د بلوچ څومره مقامونه دي هغوی په کې ګډون کوي. دا د بلوچ یک جهتی کمیټې پر غوښتنه ده جلسه کیږي. ایوب ترین را سره خپل خبریال په خبرونه کې راغلی دی. ترین صاحب تاسو سړی مشي وایو او دای خو ویلو کمیټې اعلان کړو چې دا جلسه به درې بجې پیلېږي یعنی نن درې بجې. نو درې بجې خو هلته دا درې ساعته پې وختي هم دي چې دا پیل شوي. دا جلسه هلته ډېرې قافلې روانې وي. دا ویډیوګانې مونږ ګورو په ټولنیزه میډیا ځای په ځای په کې ورته مشکلات هم وو. تاسو تازه معلومات څه لرئ چې دا جلسه پیل شوي ده یا لا هم هلته خلک روان دي پر لاره دي؟
ډیره مننه باچاجی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا نن اعلان شوی وو چې د جولای په 28مه نیټه به د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې یا د بلوچ د یووالي د کمیټې لخوا جلسه کیږي غونډه کیږي. د دې مقصد لپاره ډیری خلک پرون جلسې ته رسیدلي وو. د موږ سره کوم اطلاعات راغلي دي نتایج سوي اطلاعات نو په هغه کې دوای چې جلسه شروع شوه دا اوالته ډېر خلک د راغونډسوي هم دي او د دې سره سره نور کم خلک چې د بلوچستان یا د کراچي څخه د جلسې تروانو نو د پلار کې د بلوز اجتماعي کمیټې په خبره چې لاري بندسوي دي د حکومت لخوا د تور پور کړی دي چې لامل په حب په خوزدار په مستونګ او کلات خاران او داسې نورې سیمې دي چیرې چې نن هم لارې بندې وي. او بل دوی دا هم وایي چې پرون ورځ په مستون کې کله چې د کوټ سه او قافله روانه و د گوادر په لور نو د دې په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا ډزې وسوي او په نتیجه کې څوارلس کسان چې واغ زخمیان شوي وو. خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی وو او دا ویلی وو چې دغه ډزې چې د سرحدي عسکرو لخوا هغه وخت وسوي کله چې د مظاهرچیانو لخوا لومړی پر سرحدي عسکرو باندې د ډبرو وارونه وسو او د دې په جواب کې سردي عسکرو بیا اوایي ډز کړي وي او د حکومت ویان چې دی هغه د هم ویل دي چې دا سبریش لکه چې مظاهرچان خپل ډز کړي وي چې لامل د 14 کسان زخمیان شوی وو. بل پلو ته د دې پیش په ضد نن په مستون کې په کلات کې په خاران کې په نوشکي هاو هاب کې کاربندیز هم سوی دي ځکه چې لوی کامی سړکانو باندې نن د موټرانو چلن هم ډیر کم وو او په مستون کې د پرون د پیش په ضد یو درنا یا پرلت هم روان دي پر کامی سړک باندې نو د چلامل د کوټ کراچي لوی سړک چې دی هغه بند دي او د دې پیش په ضد دا وخت هم د بلوچستان پونتون کوټ پر سریاب سړک باندې د بلوچ اکجکتی لخوا چې کوم احتجاج دی هغه روان دي او لوی سړک دی بند کړی دی. خو دلته د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی به وایي چاته د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي او د دې مقصد لپاره د پروند رئیس په کوټ شار کې د بخښنه غواړم د ټلیفون په کې رالی بچا جی.
ها ها هیڅ خبر نه ده.
هلو ما ویل چې د بلوچستان حکومت چې دی په کوټ شار کې د فا یو سلسلور سلویش لګولې دي او چې مقصد یې دا دی چې د څلور څخه زیات کسان چې دی هغه نسی پر یو ځای کېدای او بل دا دی چې د کوټ ریډ زون نو حالته لمخله د کنټینران او داسې نورې لارې باندې کړې دي چې خلک را نسی او دلته احتجاج وکړي.
مننه دای چې دا د دیوته راجی موچی نوم ورکړې دی د یکجهتی کمیټه د خپل جلسې ته یو خو کدره ته وای چې دا خپل نویت غنی اولنې جلسه د چ پډیر غنښ مېر په کې ځکه چې مونږ چې ګورو خو زرګونه خلک دي چې په لارو روان دي چې دا غنی د خپل نویت اولنې داسې درنه جلسه د چ د بلوچ یکجهتی کمیټه په غږ جوړ شوې دا او بل دی غواړي څه هغه مهمه غوښتنې څه دي
د راجی موچی په حوالہ د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا یقینا د لومړی جلسه د لومړی غونډه د چپدی کې بلوچ وانان بلوچ میرمنې په دومره زیات شمیر کې برخه اخلي او بیا په خاصه توګه په ګوادر کې چیرې چې د سی پیک یعنی د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې ډیر پروژې روان دي او خپل د پاکستان حکومت هم دا ویل دي چې په دا وسنۍ ورځو کې د سی پیک دویم پړاو ځینی پروژې مهم پروژې پیل کېدونکې دي. خو او د حکومت دا هم وایي چې په داسې وخت کې بلوچ یکجهتی کمیټې ته نو په کار چې دغه احتجاجي جلسه یا مظاهره یا لاریونونه دی کړی وای د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا چې کوم د احتجاج کیږي د مظاهره کیږي نو د دې دوه درې ډېر مهمې غوښتنې دي چې په هغه کې د لادرک بلوچانو د مندلو د خوشکولو غوښتنه ده او دویم دا دی چې دوی دا وایي چې زموږ په صوبه کې یا په دې ملک کې د بلوچانو پر شتمنیو د بلوچانو پر وسایلو باندې د دې خپل واک او اختیار چې دی هغه ډیر مهم دی او د دې سره سره پر جنو نور ستونزو باندې دوی غواړي چې دلته خبره وکړي ځکه دوی دا هم وایي چې د پتیرو لسو یا شلو کلو کې داسې بریښې لکه بلوچستان چې دی هغه په دې ملک او په دې صوبه کې په اقلیت کې د بدلولو هڅې روانې دي نو دوی غواړي چې دوی خپل شتمنۍ لري خپل وسایل لري پر هغه باندې په کار دادی چې دوی خپل واک اختیار
ورکول سي. سمه ډیره زیاته مننه ایوب ترینو له بلوچستان موږ ته معلومات را کول. بلوچ یکجهتی کمیټې چې نن په گوادر کې کما د راجی موچی په نوم یو درنه جلسه اعلان کړی و ترین سه موږ ته ویل چې هغه د تداسې اطلاعات دي چې هغه ورلمخه هغه جلسه پیل شوې ده که څه هم لارې بندې دي لوی لارې د جلسو ته د جلسې تر تلونکو پر مخ تلل شوې دي خو بیا هم گوادر کې ګنښ مې خلک غون شوې دي او دا جلسه روانه ده. اوس په بلې موضوع تر شو د بر جنوبي وزیرستان سدونکو حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماينونو یا ځمکلاندې بمونو پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سرروغې ځینو سدونکو مشالو ته ویلي ماينونو د دوی ژوند زخت ګران کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر لمزیب مسید په خبره دوی غونکړي معلومات خي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې یعنی له 2000 یو لزیدیس کال را پدې خو د ماین چاودنو تر 200 اتیا یا اویا وبخی 200 اویا زیاتی پیخی شوی دی چې پکې غنو کسانو ته مرګ جوړ لا وخت ده. بل خو د خیبر پختونخوا په سملای کې د سیمې استاد وای چې امنیتی ادارې د ماجنونو پاکولو پر چارو بوخت دي او دا چې د 14 لامل دا چې کوم خلک غیزمن شوی دي یا کورنۍ او سر د مالی مرستو لړۍ هم روانه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سراروغا کرکانی کلی او سیدینکای عثمان ماسید ویایي چې د سیمه پزماکې خواندی ماینونو د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی لمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کې د 2011 کول راسې ماین 14 شپېته کسان وژلې دي.
په جنوبی وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینچات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شول چې هغه 2011 نه شروع ده او دغه سره د لینډ ماین واقعیت شروع شول سره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا میتوبخانه ګولې چې هغه مشوي وي یا د ماټر ګولې نو دا په مختلفو سیزونو واقعیت رمستکیږي. خالي په جنوبی وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه بر چې کوم دی دا شمیره چې کوم ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعیت موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلک چکم دی تر اوسه پورا اغیزمن شوی دی. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سره قسمه هم پالیسی د صوبایي حکومت راغلی ده او نه چکم دا وفاقي حکومت راغلی ده. مستقل داس موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې څه ترتیبي وي چې واقعي دوی ته خیر ځنه ورور رسیدي داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ماینونو صفه کولې او په ماین 14 کې وژل شوي او پر ارزل شوي کسانو سره د مالی مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارزل شوي کسانو شمیر په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تاسو زموږ خپرونې په زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدای شئ نیخ په نیغه. هلته زموږ رپورټونه او ځینې ویډیوګانې هم پرتې وي، هغه هم لیدلی شئ او خبرونه او رپورټونه لوستلی شئ. په پېښور کې د مازیګر 6:30 بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه به درته واورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د کورمه پروانو فرقایزو شخړو کې پرونه سي ویش نور کسان وجل شوی دی. مشال اډیو د خبر دا غو رپورت په بنیاد کوي چې د کورمه پولیسو نن انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لګلې او یو کاپی وسیمه کې د زمون خبريال تر لاسه کړی دا پر رپورت کې د زخمیانو شمیر یو سل شپږ شپته خول شوی دی. د صوبایي حکومت او هم د کورمه انتظامی تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړي چې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لدار کوي او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې ویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامول لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رند دا خبره ناسما وبدله. د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ اگزیکټیو کمیټې ته په گوادر کې جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوک وسلوارو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اړیکو دفتر جولای پر 20مه په بیان کې ویلي چې پر همیاده نیټه د سرتیرو ویل او وسلوالو سره سخته نښته شوي. پوز د روان کال د مه پر 20مه هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړو. او په چین کې تر سخت وروختونو وروسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي. د چین دولتي رسنۍ وايي پیښه د جولای پر 28مه د نن یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وايي په هغه سلانه سیمه کې کمر یو کور لاندې کړی دی. دا په داسې حال کې چې هلته د طوفان تر څنګ وروختونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې آنلاین رسپانې ویلي چې په شنګای کې د سیلای له وجې د یوې ونې پرېوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي وبخي د پنډای خار په لیکت باغ کې احتجاجي پرلت وهل دي. دا ګوندوایي په ملک کې روانې ګرانه د بجلی لوړ نرخونو او زیاتو ټکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د جماعت اسلامي غړو لومړی د پارلمان مخې ته پر ډی چوک د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته تګ اجازه ورنه کړه او د ګوند لزګونه غړي ونیول. حکومت وایي چې جماعت اسلامي د ته په لیاقت باغ کې د درو ورځو لپاره د پرلت اجازه ورکړې ده. خو دا ګوند بیا وایي چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې هم زیات غځېدای شي. تفصیل راشد خټک را کوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا د جماعت اسلامي امیر حافظ نریم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامي د رولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په شپږشتمه جولای جماعت اسلامي په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته د تللو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی یې ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلع انتظامی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده. خو په 28مه جولای پرلت ته د وینا په محل د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر وی میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم وکرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامي د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان لپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان لپاره هیڅ نه غواړي خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړي. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي. دا دې نه کوي. نیخ په نیغه د یو وکیل لرونکو کمیټه جوړه کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. کمیټه
بنائے وو با اختیار کمیټه جماعت اسلامي کی کمیټې سے بات چیت کرے گی.
د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکونان نیول شوی دي. حکومت ته دوی دغه اداره دوی. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاولله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم سترو لپاره د جرمي قانون یو سر سلور سلوېشتمه ماده پلي کړې ده چې تر مخه یې له 15 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډدلو اجازه نشته. عطاولله تارړ د جماعت اسلامي د احتجاج په حق له 15 جولای وی خبري غونډې ته وویل.
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تا اجازہ ورکل شوی وچ لیاقت باغ کی با پرلت یا جلسہ کریں. د انتظامی سره په دیلر کې ټول طریقہ کار هم فیصله شوی وو. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یو ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډای او اسلام آباد ترمنځ خلک تاګ را تک نشي کولای. میلیونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خواسته چې حکومت تاسو سره خبرو ته تیار دی. حکومت چمتو دے چوا مذاکراتی ڈالا جوڑکڑی اور تاثر خبر اتری وکڑی
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے۔
دا حکومت لفا دا کورونا چارو وزیر محسن نقوی هم دا احتجاج کوونکو سره دا خبرو تر دا پر تماس نیولې دي او د جمعیت اسلامی نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړې دي۔ د احتجاج لوج د پینډای مری روډ بند دی خو د اسلام آباد او پینډای ترمنځ لوی لار ایکسپریس وی خلاصا شوې ده۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ۔ طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ۔ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ، له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي۔
پاکستان د هغوی ودونو په نوملړ کې پر څلورم نمبر دی چې پاسپورټونه کمزوري حساب شوی دی۔ دا درجه مندی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس په نوم یو نړیوال ادارې کړی دا۔ دا چې دا اداره خپل ارزیابي څنګه کوي د پاکستانی پاسپورٹ په حواله د نړیوالو د بے باورۍ لاملونه څه دي، دا به د اسما ګل په دې رپورٹ کې وورو۔
پنړیوال کچھ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکو ادارې هنلی پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په درشتمه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو پسیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې پسلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي۔ د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي، عراق یو دېرش، شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي۔ د پیښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي۔ مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل راچېر نه تالین تر اتلم نو واپس کې په لاین لګېدل او ایمیګریشن باندې سونه چې کوم کسانو هغه پرې خل خو چې کله زه په خپل لاړم او ایمیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یو کتو چې زه پاکستانی ما نو زه د لاین نه راوېستم او یو سایت ته کوم دې لپاره سایت ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کوم زما بیا چې کوم دې زما پاسپورټ کتو او د پاسپورټ د کتو نه پسې بیا ای دوه ویل چې را د واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ زه سره ریټرن ټیکټ شته او کنه ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو نو ما ته اجازه ترا کړو۔ پاکستانی پاسپورت شدا زموږ ډیر بدقسمت دی چې ډیر پسپک نظر سره کتی شو ورته۔
د خیبر پښتونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ پکچ د پاسپورتونو درجه بندي کې د پاکستانی پاسپورت معیار کمیدل لوی وجہ ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي۔
څنګه دا هیومن ریسورس د دې چې کوم سپګلګ دی هغه کې هم زمونږ اسسمنت شوی دی۔ غازیبی خبر ده چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکټوبک مایګریټس دي، غواړي چې سپه طریقہ آسٹریلیا ته ورسبا، یورپ ته ورسبا، یو کے ته ورسبا، امریکې ته ځال ورسوبا، کینیډا ته ځال ورسوبا۔ دې وجه سره دا غي اگر کنٹرول زیاد ساتی۔
دا پیښور پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګي وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچه هم د هاغه هیواد اهمیت کم شي، او دا چې کله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هاغه هیواد کې سرمایه‌کاری کول زیات خوښوي او ورڑخت ترې ګټه پورته کوي شي۔
کله هغه ملک کې ناروغتیایی او دغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي نو دغه اثرات د هغه ملک په خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار د هغه په دې باندې هیڅ توجه نه ورکوي۔
هنلی ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجې په کاروبار، سیلګری او سرمایه‌کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی، ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتره پاسپورتونو کې په لومړي نمبر دی خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ لټولو کمزوري ښودل شوی۔ آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول.
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو هر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نے ډیر سې جو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوران دی وو.
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو استادو حکومت ای ور بیا د پیسو یا فنڈ غوښتنه کړې ده. د دې حکومتونو ځینو منتخب استادو په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې کاري مودې په ختمېدو ده او تر اوسه ورته صوبایي حکومت د ترقیاتی چارو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي دریځ لري چې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیخور پرسلب کې د خبري غونډې ورسته د بلدیاتي حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته ویل چې دوه نیم کال تیر شو او یو نیم کال میاد یې پاتې دی خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډیر وکړول او اوس ورته هم د کارون لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیخور برج ناصر خان مترې تحصیل ویل چیرمن نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یره جی مونږ ډېر شرمندې خپل عوامو ته چونکی هغه ته پته نشته چې یره مونږ سره ګورنمنټ څه رویه اختیار کړی ده نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ د پر خپل چې کوم منشور دی هغه نشي پیش کول اپ دې نشي پیش کول چې 2.5 سال کې مونږ ته د آفس خرچیم نه ملو شي نور خو پرې دی فندونه لکو زما خپل ذاتی وي زه چیرمن هم د وی سی 39 برج ناصر خان تقریبا 1.5 کروڑ نه خپل خرچه زیاته کړی دا ولی نکي کې خلک ما ته پوجره کې ناشې زب سکوم
دی وای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی استاد فندونه خپل کارکونانو لور کوي. دا چار پرځي وی سی چیرمن ملک عبد الوهاب وای چې قامی اسوبای اسمبلی غړو د اول سره ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتې ادارې چې مونږه ډیر کم ینګ چیرمنان چې راغلي دي او د کم خدمت والا د لاغلي نو اغي ته د بدقسمتې نه یو روپې فند نشته دي نه تنخواش ته نه فند شته هر څه ولا تباو برباد کړ خلک مونږ نه توقع کوي مونږ راشي کینی خو بار حال اغي ته چې دوه وی چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه نشته نو خلک ته نه توقع کوي دا بوله کې ترانسفورمر د جیبه جوړو لاري کوچې د جیبه صفا کوو برث ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیبه کوو کرایانې مونږ د جیبه کوو نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی لکه دې کې دا چې چیرمن نشته چې اغي خپل دفتر بندي کړی دي نو څه بکه چې دفتر نه بندي څه بکه
ولې پدېړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره سو سوار د ټلیفون د لارې د تماس نیولا سه وکړي نو د هغوی مرستیال وینا وا چې مصروفه دي خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوستي او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فندونو د ستونزې هم د قانون سازه د لارې هواري کړي
د چا هم د نظام حواله سره سګلوي خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمنان دي تحصیل میئرز دي ناظمین دي نو هغه کولای شي چې لوکل ګورنمنت کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم د هڅه ده چې د فندونو حواله سره کم ځنې شکایتونه راځي چې دغه حواله سره داسې اقدامات پورته کړي شي چې په قانون سازه کې داسې عمل وشي چې هغه سره د فندونو د مخه ترازی هو.
دا ونه چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د سوې په 19 ځلو کې تر سره شوی و بل مرحله بیا د مارچ 2022 کې د سوې په باقی پاتې ځلو کې د ولدیتی ټاکنو شوی و چې په زیاتره سوکه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو تر لاسه کړی و چې په جمعیت علما اسلام فیډل عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو ولې وخت په وخت د بلدیاتی استادو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فندونو نه ورکولو په اړه کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د هغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت دا پریکړه د جولای پر 11 کړې وه او د هریپور په سورزګلای نومي یوه سیمه کې د یو شمېر کارخانو د تړلو امر کړی و. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ډبرو یا ګټانو ماتولو لپاره یې له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید هغه مراد شي. نور د خالد نیاز په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټي ډایریکټر افسر خان په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي. ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی، د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدی شي.
انوائرمنٹ اور سرا خرابی کی تو داغے پرم ٹنل ریکمنڈیشن ورکو بولے دل تو ڈیولپمنٹ ہم لازمی نے کرش بما دبگاری کی کنا کوٹ بازو جوڑو ما آگے اجازت اس روپیز مطابق دے کنا زمنگ ایکٹ دے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 اور بیا دے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رولز 2021 نو کرشنگ پلانٹ پر اس روپیز دی. فار ایگزامپل یو کرشنگ پلانٹ با آبادینا 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چ دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ لوجی مړ کیږي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه فضائی آلودګۍ لوجی هر کال 80 لک خلک مړ کیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی او دا چې ماحولیاتی آلودګۍ لوجی اولس د زړه او نورو ګڼ شمېر بیمارو سره مخ کیږي. د پیښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتی آلودګۍ لوجی د انسانانو صحت باندې بد اغیز پریوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پیپړو کې هغه شي او په وینو کې راشي او بیا په پیپړو کې باندې داسې اثر غورځي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم صلاحیت دا ختم کی بالکل زمون پیپړې کمزور کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخوا محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څانګه کې له پیښوره کار کوي وایي چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلی دی.
نو په کار دی چې اول خدا د دې لوکیشن بدل کړي شي، دویم دی د پاره داسې اس او پیز ډیوایس شي چې کم کې تاسو انویسټمنټس چې کوي هغه سره دا خبر وشي، ځکه دا په لیز باندې ورکړي کېږي د 50 کالو د پاره د 100 کالو د پاره. هغه ته اول دا خبره کې خودی شي چې ته ما د خپل انوایرمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کولی شي چې د دې ماحولیات د پاره دې باندې بد اثر نه راځي، ځکه چې دینه ډېرې پیسې په دې کې وي چې کم کس په دې کاروبار کې راځي باید چې هغه خپل دا ذمہواري هم وګڼي چې دا ولس هم د دې نه سفر نه شي.
د صحت پوهان وایي چې فضائی آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګري ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلې شوی دی چې دې کال کې فضائی آلودګۍ له وجې 1.3 لک خلک مړ شوي دي. راپور کې دا هم ویلې شوی دی چې 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته فضائی آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړ شوي کسانو کې 1.5 لک نه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پرون د سواد په مرکز منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د کتاب د پښتو ټپې سیاسي اړخونه د مخکتنې غونډه وشوه. دا کتاب چې د ولسیار د پی ایچ ډی مقاله ده ورباندې د سیمې نومیالیو لیکوالانو او پوهانو تبصرې وکړې. دوی وویل پر پښتو ټپه دا څېړنه هر اړخیزه او ارزښتناکه ده او د پښتني ادب مینهوالو ته پکې نوي معلومات ترلاسه کېدای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مرکزی خار منګوره کې د کتاب مخکتنی دستوري په محل ګڼ شمېر شاعران لیکوالان او د سیمې خلک راچم شي ول. سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال چې په لنډ اردو کې په ټپکې سیاسي اړخونو باندې پی ایچ ڈی هم کړی د ډاکټر عثمان ایلسیار کتاب مخکتنه رحمت شاه سایل اپرسیاب خټک او لیکوال وکړه. په دغه محل د دستوري مشر مېلمه اپرسیاب خټک په کتاب تفصیلي وینا او بیا د پښتنو ادیبانو په لیک هم بحث وکړو چې پکې دی وایي
دا لومبه داسې کتاب دی چې د ټپې سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او حقیقت کې ټپې هر اړخ کې په ګوته کړی دی او دومره ژورې خبرې کړې دي چې زما یقین دی چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د رهنمایي یو ډېر زبردست رڼا ده. او پنځه دغه پنځه بابونه دي. حقیقت دا دی چې دا پنځه کتابونه دي، دا ځان ځان ته کتابونه دي. په دې کې هر یو مثلا چې دا خبره چې ټپو کم پرستی یا هغې نه مخکې د ټپې فني تاریخ اهمیت او یا دغسې ټول هغې چې راواخلي ټپه او جنګونه ټپه او تاریخ.
دستور کې شریک د افغانستان اولنۍ پښتو ادب کې پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر لال بادشاہ ازمون ویل چې پښتانه چری هم غیر سیاسي نه دي پاتې شوي او ټپه د پښتو ادب هغه برخه ده چې زیاتره پښتنو ښځو خوندي ساتلې.
دا کتاب باید په لیمو ولوستل شي او د زړه په لیمو ولوستل چې تاسو سره خبرې وکړي او دې کتاب کې د زړه خبرې چې د غي کیفي اړخ ده خو د ذهن پردې هم باید ورته سره اخلاصي کی چې له شعور نه لا شعور نه ستاسو شعور ته څومره ټکی راځي بیا تاسو پرې پوهېږي چې موږ څوک یو او موږ څوک یو او موږ کوم خواته روان یو، دنیا کوم خواته روانه ده او د دنیا له موږ سره څه کوي او موږ ورسره څه کوو. د دې کتاب ګټه دغه ده، دا ګټه ده چې موږ ته خپله لاره راښيي، موږ ته خپل قام راښيي، موږ ته خپله ژبه، خپل فرهنګ او خپل کلچر راښيي.
دستوري مشر کوربا شاعر لیکوال رحمت شاه سایل په کتاب تبصری باس کې ویل چې په داسې حال کې چې پښتو ژبه لوستل او لیکل په دې سیمه کې یو مشکل کار دی او حکومت سره هم د میرې د مور سلوک کوي. دا کتاب نه صرف د راتلونکي نسل لپاره بلکې د پوهان لپاره هم مهم دی.
دا کتاب په ډېرو حوالو په ټپه د لیکلو شو کتابونو نه ډېر پڅا او پوهېدی شو چې دا کتاب موږ د نوې لوستې او تحقیق سره سره په دې هم پوه کړیو چې دا په نوي صورت حال کې زموږ د طالب علمانو نه زیات زموږ د استادانو هم ضرورت وو او دی. د چې د ډېرو خورو ورو کتابونو له کمې حوالې یو کتاب ته راټولې کړي دي، دا هم د نن وخت ضرورت وو.
دستوري په محل د کتاب لیکوال ډاکټر عثمان ولسیار په رسمي توګه د ګډون کوونکو مننه وکړه. په دغه محل سټیج سیکرټري سندرغاړي بختیار خټک ویل چې په شپږ سوه مخونو په ښه کاغذ چاپ شوی کتاب مینوال د خیبر پښتونخوا په ډیرو ښارونو کې د کتابونو دوکان نه په 1500 روپۍ ترلاسه کولی شي. دستوري په محل محمد حنیف قیس او ظفر علي ناز نظمونه هم وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د خوست په سپیر ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو او د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دی هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او موخه یې تر ډیره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوي. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رو لیتو ویل
په سپیر ولسوالۍ کې په یو او یا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سل یولس میلیونو افغانیو نه زیات و. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیر په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په آبیارۍ په سکتور کې سړک په سکتور کې سربندونه ویلې استنادي دیوالونه کلیوالي سړکونه پلونه پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځلې هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موسی جان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو دپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات مځکې نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. د دغه کار په ترسره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی مځکې او باغونه خړوبه شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکي زیاتوي دوی په یوه غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې می خلک ته نه د کار زمینه برابره کړي او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همدا قسم د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړپولو چارواکو ته ورسوي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو اړوند سیمې صبری تریزی باک موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.